idoma dorat.
پاپنسان کې د سحر اته بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. په ل خبرونو کېږي د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په پکتیکا او خوست کې د جون میاشتې د زلزله ځپلو ماشومانو لپاره د زده کړو ټولګي جوړ کړي. یونیسف پرون په یو ټویټ کې ویلي چې په دې اقدام سره 4000 ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره سوې ده. په پکتیکا او خوست کې د جون میاشتې د زلزلې د تلفاتو رسمي شمیرې ښیي چې د ماشومانو په ګډون تر 1,195 ډیر کسان مړه سوي، زرګونه نور ټپیان سوي او تر 3000 ډیر کورونه ویجاړ سوي دي. د طالبانو حکومت د ترکیې په استنبول ښار کې د افغانستان د سرپرست سرقونسل په توګه د عبدالله صالحي د ټاکل کېدو خبر ورکړ. د شغلي صالحي د تقرر خبر په هغه مکتوب کې ورکول سوی چې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی له لاسلیک سره ازادي راډیو ته رسیدلی. دا مکتوب په استنبول کې د افغانستان قونسلګری هم تایید کړی. عبدالله صالحي مخکې له دې په استنبول کې د افغانستان د قونسلګری لومړی سیکرټر و. شغلی صالحی لومړی افغان ډیپلومات دی چې د طالبانو لخوا په ترکیه کې ټاکل کیږي. د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان د خوړو او درملو ملي اداره وایي په کابل ښار کې د درملتونونو څېړنې او معاینات ښیي چې 2 درملتونونو یا د کار جواز یا هم مسلکي کارکونکي نه لرل. د دې ادارې په اعلامیه کې چې پرون رسنوي ته استول سوي راغلي چې پلټونکو ټیمونو د زمري له 14 د وږې تر 14 پورې 1,000 درملتونونه څارلي. پیلامیه کې راغلی چې د سرغړونکو درملتونونو کاربند سوی. د اوکراین په اشغال سوو سیمو کې د اوکراینی ځواکونو له پرمختګ سره جوخ د روسیې ولسمشر د یوې اټومي فاجعې خبرداری ورکړ. ولادیمیر پوتین داسې وخت د اوکراین په ختیځ کې د زاپوریژا په اټومي بټۍ کې د اټومي فاجعې خبرداری ورکړی چې د اوکراین پوځیان د روسیې لخوا د اشغال سویو سیمو په بیان نیولو کې د پرمختګ په حال کې دي. پوتین پرون یک شنبه له خپل فرانسوي سیال ایمانویل ماکرون سره په ټلیفوني خبرو کې خبرداري ورکړ چې د روسي پوځیانو تر کنټرول لاندې پر زاپوریژا اټومي بټۍ به د اوکراینی ځواکونو بریدونه ناوړه پایلې ولري. کرملین د پوتین په حواله ادعا کړې چې اوکراینی ځواکونه پر دې اټومي بټۍ په تیره د اټومي پاتیشونو پر زیرمو بیا بیا بریدونه کوي. زاپوریژا د اروپا تر ټولو لویه اټومي بټۍ ده چې دا مهال د روسي پوځیانو لخوا اشغال سوې ده. سریلانکا د پاکستان په ماتولو سره د کرکټ د آسیایي جام سیالیو اتلولي وګټله. د کرکټ د آسیایي جام پایلوبه په دوبی کې وسوه. سریلانکا په 16 اورونو کې 120 منډې وکړې. پاکستانی لوبډله په 140 منډو باندې وسوځیده او هدف ته پر رسیدو کې پاتې راغله. خبرونه مول ازادي رادیو نه اوریدل. په دې ساعت خبرونه کې پر دغو مسایلو تفصیل اوري. د امریکا ولسمشر د سپتمبر د 18 د حملو د 21 کلونو پوره کېدو په مناسبت ویلي ترهګر چې د نړۍ په هر ځای کې وي دوی ختموي.
لس کال یې وخت ونیو څو اسامه بن لادن هدف وګرځو او هغه له منځه یوسو. خو موږ دا کار وکړ.
د افغانستان د بشري حقونو شوزو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي د نجونو د تعلیم د مخنیوي لپاره د طالبانو ظالمانه سیاست د توجیه وړ نه دی. دا هم ورته چې په افغانستان کې ځینو کسانو د نیمګړو پروژو د بشپړېدو غوښتنه کړې ده.
د اسلامي امارت سره راتګ د پروژې په ټاپه ولاړې دي. یو وخت په دې مرستې ورته شروع کړي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ډبرو سکاره پاکستان ته روان دي، په کندوز کې غني بټي د سکرو نه درلودلو له کبله تړل سوي.
اوس د غاله قیمتې د وجه سره بټین تړل ده. کاریګر پاک چوټي دي.
د پکتیا د وځي زدران ولسوالي د اوسیدونکو پر ستونزو هم راپور خپرو.
اکثر کلی ته سرک نشته. کله چې سیلابونه راشي بیا بالکل لار نه وي. که مریض وشي ډاکټر ته نه رسیږي په وخت باندې. ډېر مریضونه په لار کې سوي ورکوي.
دا هم ورته چې سریلانکا د پاکستان په ماتولو سره د کرکټ د آسیایي جام اتلولي وګټله. د خبرونې په دویم نیمایي کې درسي ساعت پروګرام خپریږي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو درا پرونو برخې ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي ترهګر چې د نړۍ په هر ځای کې وي دوی څاري او لمنځه وړي. ولسمشر جو بایدن دا خبره د 2000 میلادي کال د سپتمبر 18 د بریدونو د 21 کلونو پوره کېدو په مناسبت جوړ شوی یادغونډې ته وکړه. په امریکا کې په هغو بریدونو کې نږدې 3000 کسان ووژل سول. دا بریدونه د دې سبب سول چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف پر افغانستان برید وکړي. سپی بلاستن اگزی راپور لری.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلی سره لدی چې د افغانستان ماموریت پای ته ورسید خو د امریکا د دفاع لپاره هوډ پای نه مومي. هغه دا خبره پرون د 2020 کال د سپتمبر د 11مې د برید د 28مې کلیزې په مناسبت د قربانیانو په یاد غونډه کې وکړه. ولسمشر بایدن د خپلې وینا په یو برخه کې وویل لس کاله وخت ونیو چې اسامه بن لادن هدف وګرځو او هغه له منځه یوسو، خو موږ دا کار وکړ. دا وړی ما پر الزواهری باندې د برید امر ورکړ. هغه څوک چې د 2020 کال د سپتمبر 11مې برید پر مهال د اسامه مرستیالو، هیڅکله به هیر نه کړو، هیڅکله به پشا نه شو. اوس نو الزواهری هیڅکله امریکایانو ته ګواښ نه شي پېښولی. له شلو کلو وروسته د افغانستان ماموریت ختم شو، خو پر امریکا متحده ایالتونو د بل برید د مخنیوي لپاره زموږ هوډ پای نه مومي. ولسمشر بایدن وویل د امریکا دفاع او استخبارات وضعیت څاري او تر هغه چې د نړۍ هر ځای کې سر پورته کړي اهداف به وګرځول شي. د 2020 کال د سپتمبر په 11مه القاعده شبکې څلور الوتکې یرغمل او پر امریکا یې بریدونه وکړل. دوه الوتکې په نیویارک کې د سوداګرۍ د نړیوال مرکز په ټاورونو وروستلې او په یوې باندې په ورجینیا کې د امریکا دفاع وزارت پنټاګان ودانۍ هدف وګرځوله. څلورمه الوتکه هدف ته تر رسیدو د مخه چې یا سپینه ماڼۍ یا کیپیټل هیل د کانګرس ودانۍ وه په یو ډاکی ولویده. په دغو بریدونو کې ټول ټال 2019 امریکایان وژل شول. سربیره په دې د القاعده نو لستراګر غړي هم وژل شول. 25,000 امریکایان ټپیان شول. ولسمشر بایدن وویل تر بریدونو وروسته میلیونونه امریکایان د خپل هیواد د دفاع لپاره چمتو شول.
Millions of young men and women from across the nation.
The hiwad la good good millionan azwanan aw peghlo da September 11 me brita pa zada warta aw klak azam jawab war kar aw chamto shul che zmung da asasi qanun difa okri aw da nade da tarikh pa trotol stara mubariza ki bar kha wakhli. Da September 11 me pekh raisi salgun nazar pauzyan pa Afghanistan Iraq aw da nade pa noro diro gano simo ki dandi tar sara kri. So da tragaro da aman patanzayuno makhawuni si aw amerikan khwandi usati.
Protect the American people.
Da dozor lumrikal bri په امریکا کې القاعده وکړل، خو امریکایي چارواکو ویل چې زرګونه کیلومتره لري له افغانستانه پلان کړی وو. هغه وخت طالبان پر افغانستان واکمن وو. بلاخره امریکا د القاعده د لمنځه وړلو او د هغوی د ملاتړي رژیم طالبانو د حکومت د نسکورولو لپاره په افغانستان کې پوځي عملیات پیل کړل. دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه بلل کیږي چې تر شلو کلو وروسته بلاخره د 2021 کال د اگست په 1 رسمن له افغانستان د وروستي امریکایي پوځي په وتلو پای ته ورسېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر وی لا هم خلک دې ته نه دي تیار چې خپلې لوڼی شونځیو ته ولیږي. نموړی ورزګان ولایت ته پرون د سفر پر مهال ویلي چې د افغانانو کلتور دا نه مانی چې شپاړس کلنې نجونې دي په اوسنیو شرایطو کې شونځیو ته ولاړې سي.
د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر مولوی نورالله منیر ورزګان ولایت ته د خپل سفر پر مهال ویلي چې د شپږم ټولګي پورته د نجونو شونځیو دروازې ځکه تړلې دي چې خلک یې نه غواړي چې د شپږم ټولګي پورته په خپلو لوڼو او یا هم خویندو باندې په اوسنیو شرایطو کې زده کړې وکړي. شاغلی منیر دا خبره د ازادي رادیو د هغه پښتنې په جواب کې وکړه چې د شپږم ټولګي پورته د انجونو شونځي به څه وخت خلاصيږي او علت یې سدي ولي تړل سوي دي.
علت یې کته د روزګان بازار نه وو ځلې د غرو په لمنو په کلیو کې سپینګرو نه پښتنه وکي خپل تا تدارک معلومیږي. کته په جماعت کې پښتنه وکي چې څو پیسې د سپینګري څو پیسې د خلک دې ته تیار دي چې خپل شپاړس کلنه ولس کلنه لور مکتب ته ولي. نو بیا ان شاء الله دغه سوال لمانه کولو ته ضرورت نه وي. مطلب موږ تاسو افغاني جامعې کې اوسېدلی یو او دلته د خلکو کلتور راته معلوم ده او دغه کلتور د هغه څه ده چې ډېر وخت حکومتونو په خیال کې نه ساتلې. نو له هغه نه پاتونه راجول سی ویډیو دی هغه په خلاف باندې فتواوی راغلي دي. نو موږ په دې حق له کوشش کوو چې داسې یو شرایط رامنځته کوو چې د خلکو اعتراض مرانه شي او تعلیم په خپل اصول برابر.
دا په داسې حال کې د شاوخوا یوني مخکې د پکتیا په مرکز ګرګیز او څمکني ولسوالۍ کې د انجونو منځني شونځي او لیسې د قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو په غوښتنه پرانیستل شوې، خو بیرته د طالبانو له لوري وتړل شوې. خو پرون بیا دغه شونځي د تړل کېدو په اعتراض کې لاریون هم وکړ. بلخوا بیا د ورزګان ولایت هغه خلک چې په لیرو پروتو سیمو کې ژوند کوي دا خبرې ردوي چې ګواکې دې شونځي نه غواړي. د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکي پر افغانستان له واکمنو غوښتنه کوي چې د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ کې ښوونځي ژر تر ژره خلاصې کړي. د یاد ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي حاجي شاه خان او د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د کشخنجک د سیمې اوسیدونکي لال جان چې هر یو شاوخوا 15 کاله عمر لري ازادي راډیو ته داسې وویل.
د نجونو ښوونځي چې په شرط په چوکاټ کې دغې سي پوسه در هم هیڅ ضرورت پوسه در مشکل نشته چې هغه ښوونځي وسی پوسه در په خپل شرط په چوکاټ کې دننه په ډاکټر ته ضرورت څه
ښوونځي ښوونځي چې ستړل سي وي ته د دې خوشاله چې داخلای سي کبند سي
یا چې خلاص
ولی خلاص لا ته خري ګټه سره
ماز د ناناوري کړه د بارن چې نر پختای څه دې کړه
موږ د وزیر صاحب سره خبري وکړه. وزیر صاحب وایي چې مثلا خلک نه غواړي چې دا ښوونځي خلاص سي. تاسو غواړي
یا موږ بالکل غواړو نن وخت دا غو خبره
د پټول افغانستان کې د میلیونونو هغه انجونو د پلورونو او ورونو د زړه خبرې دي چې اوس مهال طالبانو ښوونځي ته لاتلو راګرځولې دي.
په پکتیا کې لښ پژم ټولګي پورته د انجونو د ښوونځي او بیا تړل کېدو د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي ځینو پخوانیو سیاسي څیرو او ځینو طالب چارواکو غبرګونونه پارولي. بلخ و د طالبانو تر ولکې لاندې د پوهنی وزارت سرپرست په اورزګان کې یو غونډې ته ویلي چې د نجونو ښوونځي د افغانستان د خلکو فرهنګ ته په درناوي سره بند ساتل سوي. خو خلک څه وایي په دې راپور کې اوري.
په پکتیا ولایت کې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو بیا تړل کېدو د یو شمېر پخواني او سیاسي څهرو غبرګون راپارولی دی. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د طالبانو دغې پرېکړې ته په غبرګون کې په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په پکتیا کې د ښوونځیو د بیا پرانیست لپاره د نجونو غږ پورته کول د ټولو نجونو او د افغان ملت غوښتنه ده. ښاغلي کرزي له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. په ورته وخت کې د تیر جمهوري نظام د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل هم په خپل ټویټر باندې لیکلي یو شمېر هغه کسانو چې طالبان تیلابیګری کول او ویل چې دوی بدل شوی اوس په د افغانستان د نجونو په وړاندې لښوی ظلم په تړاو بخنه وغواړي. په پکتیا کې د نجونو په وړاندې د خنځوی بیا تړل کېدو اند یو شمیر طالب چارواکو خبرګونونه هم را پرولې دي. د طالبانو حکومت د اوبو انرژي وزارت سلاکار فاروق اعظم په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې د نجونو په وړاندې د خنځوی او دروازې باید ژر تر ژره پرانستل شي. یو کال تیر شو شری لارې به هم د دې مسلې لپاره په نظر کې نیول شوی وي. د خنځوی بند پاتې کېدل د اسلامي امارت په ګټه نه ده. د طالبانو په حکومت کې د کابل امنیه قومندانۍ په خاني ویان مبین خان چې په جنرال مبین مشهور دی هغه هم په خپل ټویټر باندې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د خنځیو دروازې د دوی پر مخ پرانیزي. خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست نور الله منیر د یک شنبه په ورځ په روزګان ولایت کې خبري ناسي ته ویلي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د خنځیو تړل د افغانستان د خلکو په فرهنګ پورې تړلې مسله ده.
او الته کته د روزګان بازار نه وځي لګي د غرو په لمنو په کلیو کې سپینګرو نه پښتنه وکي خپل تا ته درک معلوميږي. کته په جمعات کې پښتنه وکي چې 2% د سپینګري 2% د خلک دې ته تیار دي چې خپل شپلس کلنه ولس کلنه لور مکتب ته ولي. نو بیا ان شاء الله د دغه سوال لمانه کول ته ضرورت نوي. مطلب موږ تاسو افغاني جامعي کې اوسېدل یو او دلته د خلکو کلتور را ته معلوم ده او دغه کلتور دا هغه څه ده چې ډیر وخت حکومتونو په خیال کې نه ده ساتلې. نو له هغه نه پاتونه را جوړ سوي دي او د هغه په خلاف باندې فتواوي راغلي دي. نو موږ په دې حق له کوشش کوو چې داسې یو شرایط رامنځته کوو چې د خلکو اعتراض مرانه شي او تعلیم په اصولو برابر.
خغلی منیر داسې محل د څرګندونې کړي چې د روانې اونې د شنبې په ورځ په پکتیا کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو بیا تړل کېدو ته په غبرګون کې یو شمېر زده کوونکو په دغه ولایت کې لاریون وکړ او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې دوی د زده کړو له حقه محرومه نه کړي. د دوی له ډلې یوه هغه چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د تېرې ورځې لاریون د طالبانو لخوا په تاوتریخوالي واوښت او طالبانو د دې ولایت د پوهنې ریاست یو شمېر کارکوونکي هم ونیول.
سهار چې لاړو ویلې نن راځي او پریکړه کوي تر هغې چې طالبان راغلل او موږ ته وویل چې ښوونځي غیر قانوني خلاص شوی او موږ له ښوونځیو نه وویستلو. دغه پریکړه د نجونو په روحیه ډیر تاثیر وکړ او دا تصمیم ونیول شو چې لاریون وکړو. له لاریون کوونکو سره هم ډیر ناوړه چلند وشو. هغه کسان چې په پوهنې ریاست کې وو او د ښوونځي مسؤلان وو له ځان سره یې بوتله.
په همدې حال کې د پکتیا ولایت یو اوسیدونکو چې هغه هم نه غواړي نوم او غږ په راپور کې واخیستل شهزادی رډیو ته وویل د پکتیا د پوهنې ریاست ځینې کارکونکي چې په دې کې د کورنۍ غړي هم شامل دي طالبانو لزان سره بولی دي. په پکتیا ولایت کې به د طالبانو د والی وین ادم خان اوریاخیل دي راپور تر خبرېدو زموږ اړیکې ځواب نه کړي. په دغه ولایت کې د خنځیو بیا ځلې تړل کېدو ته نه یوازې زده کوونکي بلکې ښوونکي هم اندېښمن کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ کال زیات وخت وشو، خو لا هم د شپږم ټولګي نه پورته نجونې له زده کړو محرومې دي او د نړیوالو کورنیو فشارونو سره سره بیا هم طالبان د دغو ښوونځیو د پرانیستلو په برخه کې کوم اقدام نه دی کړی.
د افغانستان د بشري حقونو شوزو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي د نجونو د تعلیم د مخنیوي لپاره د طالبانو ظالمانه او تخریبي سیاست د دوام لپاره هیڅ توجیه نه ده پاتې. رینا امیری دغه څرګندونې یکشنبه وروسته له هغې وکړې چې په پکتیا کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بیا وتړل سول او دغه نجونو لاریون وکړ. بل خو د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر یې ور بیا ویلي چې ګواکې خلک نه غواړي خپلې پیغلې لوڼې ښوونځیو ته ولیږي. صفی الله ستنیکزی او نور جزئیات.
د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د نجونو د زده کړو په اړه د طالبانو تګلاره د خواشینی وړ بللې او ویلي دي چې دا کار د افغان نجونو خوبونه ماتوي او افغانستان لا پسې د فقر او ناامیدۍ خواته وړي. میرمن امیری دغه څرګندونې پرون یکشنبه په خپل ټویټر اکاونټ کې د هغې ویډیو په شریکولو سره کړي چې پکې د پکتیا نجونې زده کوونکې د لاریون پر مال ښیي. د پکتیا نجونو وروسته له هغه په مرکز ګردیز کې مظاهرې وکړې چې طالبانو یې د دوو اونیو په مخه پرانیستل شوي څلور ښوونځي ور وتړل او دوی د درسونو دوام ته پرېنښودې. د طالبانو لخوا د نجونو د مظاهرو مخنیوی او د ښوونځیو د بند ساتلو دوام په کور درنه هم له ګڼو غبرګونو سره مخ شو. له هغې ډلې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د طالبانو د دغه اقدام په غبرګون کې پر خپل ټویټر لیکلي په پکتیا کې د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره د نجونو غږ زموږ د ټولو نجونو غږ او د افغان ملت غوښتنه ده. خغلی کرزی له طالبانو وغوښتل چې د نجونو لپاره ښوونځي پرانیزي. یو شمیر طالب چارواکو له هغې ډلې د اوبو او انرژۍ وزارت سلاکار فاروق اعظم په خپل فیسبوک پاڼه په یو مطلب کې ټینګار کړی چې د ښوونځیو دروازې باید ژر تر ژره د نجونو په مخ خلاص شي. اخوا د بدني روزنې او اولمپیک رئیس نظر محمد مطمئن هم لیکلي تر کومه به دا حال وي چې ښوونځي له یو مخ نه بندیږي او نه خلاصیږي. هغه زیاته کړې د ښوونځیو مسله باید اساسي او سم حل شي. اخوا د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر نورالله منیر ادعا کوي چې خلک نه غواړي په لرو پرتو سیمو کې خپلې 14 کلنې نجونې ښوونځیو ته واستوي. هغه په اروزګان کې د ازادي راډیو خبریال ته دا خبره کړې.
کته د اروزګان بازار نه وځي لیک د غرو په لمنو په کلیو کې سپینګرو نه پښتنه وکي خپل تاته درک معلومیږي. کته په جماعت کې پښتنه وکي چې 200 د سپینګری 200 د خلک دې ته تیار دي چې خپل 14 کلنه ول 14 کلنه لور مکتب ته ولي. نو بیا ان شاء الله دغه سوال لمانه کولو ته ضرورت نه وي. مطلب موږ تاسو افغاني جمعی کی وسیدلی او دلته د خلکو کلتور را ته معلوم ده او دغه کلتور دا هغه څه ده چې ډیر وخت حکومتونو په خیال کې نه ده ساتلی.
خدا امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په خپل ټویټر کې ویلي د طالبانو دا پالیسی نه په کلتور پورې تړل دی او نه په مذهب. تر دې وړاندې نړیوالې ټولنې په مقرر ډول د طالبانو له حکومت غوښتي چې ښځې او نجونې د زده کړو او کار لاخه بې برخې نه کړي. خو د دې ډلې چارواکي وایي ښوونځیو ته د نجونو د بیرته تګ لپاره شرایط نه دي برابر.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې خلکو د کرکټ په آسیایي جام کې د سریلانکا د ګټلو له کبله خوشحالي وکړه. سریلانکا د پاکستان په ماتولو سره د کرکټ آسیایي جام اتلولي وګټله. د آسیایي جام پایلوبه بیګا په دوبۍ کې وسوه. سفی الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
سریلانکا په 14 اوورونو کې 120 منډې وکړې. پاکستانی لوبډله په 140 منډو باندې وسوځیده او هدف ته په رسیدو کې پاتې راغله. په دې ترتیب د آسیا د کرکټ جام چې دا وار د لومړي ځل لپاره 14 اووریز ترسره شو سریلانکا لوبډلې وګاټه. د سریلانکا لپاره په دې لوبه کې تر ټولو زیاتې منډې بانوکا راجاپاکسا وکړې. 170 ناسوځېدلې منډې وې. خو په بالینګ کې بیا سریلانکایي لوبغاړو پوره وړتیا وښوده. داسې چې د پاکستان لوبډلې په 140 منډو رایسار کړه. هغه لوبډله چې په دې جام کې د اتلولۍ دعوی کولې. د سریلانکا لپاره په دې لوبه کې پراموت مدوشان څلور وکټې واخیستلې. مشهور وروتو پچون کې وانی دوه سرنګا درې پاکستانی لوبغاړي وسوځول. دوه وکټې چامیکا او یو بل هم ماهیش تکشانا واخیسته. د پاکستان لپاره محمد رضوان 55 منډې وکړې چې تر سوځېدو وروسته پاکستانی لوبغاړو تابرانه وړ او یو په بل پسې آؤٹ شول. د پاکستان د کیپټان بابر اعظم په شمول وو لوبغاړي داسې آؤٹ شول چې هر یو له لسو کمې نمرې جوړې کړې وې. د آسیا جام دا وار که څه هم په متحده عرب اماراتو کې وشو، خو د کوربه امتیازات یې سریلانکا ته ورسېدل، ځکه تمه وه دا جام څو کاله مخکې په سریلانکا کې وشي، خو د کووید-19 ستونزې او ورپسې په سریلانکا کې ناکرارۍ د دې لامل شو چې دا جام په دوبۍ او شارجه کې وشي. سریلانکا په دې آسیایي جام کې د فاینل په شمول شپږ لوبې وکړې. یوازې افغانستان هغه ټیم و چې په ګروپي دور کې سریلانکا ته ماته ورکړې وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د پکتیا ولایت د وزی زدرانو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د ژوند په ټولو برخو کې ستونزې لري. دوی وایي په تیرو شلو کلونو کې د امنیتي ګواښونو او نورو ستونزو له کبله د دې سیمې اوسیدونکو ته اساسي پروژې نه دي پلي سوي. نورحال په دې راپور کې
د پکتیا ولایت د وزی زدران میشتې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د څښاک د پاکو اوبو، روغتیا، ښوونې روزنې او کرنې په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي په دې ولسوالۍ کې حتی د نجونو یو لومړنی ښوونځی هم نشته او د لارو د خرابوالي او سیلابونو له کبله نشي کولی خپل ناروغان په وخت د خوست او یا پکتیا ولایتونو روغتونونو ته یوسي. د وزی ولسوالۍ د میتي کلي اوسیدونکي محمد سهیل د دې ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې آزادۍ راډیو سره داسې شریکې کړې.
اکثر کلي ته سرک نشته، کله چې سیلابونه راشي بیا بالکل لار نه وي، که مریض وشي ډاکټر ته نه رسیږي په وخت باندې، ډېر مریضونه په لار کې سوي ورکوي. کلینیکو سره پال شوی دی، خو دوی نه لري چې خلک ضرورت پوره شي. د جین بخي مکتب لري نه، سفرې تعمیري نشته، ترتیبي نشته، ان داسې د ونه لند باکینګ ټولګای نه لري.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکو توکل خان مالیار وایي د وزي خلک د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره مخامخ دي او شته اوبه هم له صحي لحاظه مناسب نه دي او خلک یې له مجبوریت استعمالوي.
لومړی خو باید د څکلو د اوبو نه مثال صفه اوبه نه لري، خو دغه کوم ساحه کې چې مثال اوبه اوس د چکلو وړ نه وړ دي، هم مناسب نه دي، خو ضرورت په ساتل کې. بل دا خبره چې مثال مونږ کومه کروندګر چې دي دغه د کرلو ځمکه لري، هغه کوم ستونزې شته چې کله کله خوړونه روزي سیلابونه راشي د اوبو دغه یالې تخریب شي، خو په سلو کې تقریبا دغه 40% ځمکه د سیلابونو د تاثیراتو لاندې ده.
د پکتیا د زدران میشتو ولسوالیو په مسیر تر خوست وارداتي برېښنا تللی، خو تر اوسه د دې سیمو اوسیدونکي د برېښنا هم نه دي برخمن شوي.
میوند یم د وزی ولسوالۍ نه خوست برق تر شوی دی دوه کوله مخکې. دا پال دی مونږ په یې تجزیه مېر کړی دی، په یم لګېدلی دي، خو برق یې پر شوی نه دی.
بلوری ته د پکتیا د وزی زدرانو ولسوالۍ طالب چارواکی د دې سیمې د اوسیدونکو ستونزې مني او وایي په تیرو شلو کلونو کې د دې ولسوالۍ خلکو د ژوند ښه کولو لپاره لازم کارونه نه دي شوي. د پکتیا د وزی زدرانو ولسوالۍ مرستیال حسین محمد همت وایي
د نجونو د ښوونځیو په باره کې دومره ویلی شو، د تیر شل کاله دلته د معارف په برخه کې هم کار نه ده سوی، او د وزی کې د جون ابتدایي ښوونځي اوس نوي پیل شوي دي. نو د برېښنا مسله یو څه حل شوې ده، هغه ستونزې چې دوی لرلې نو یوازې هغه کوم میتر چې دي هغه اخیستل شوي دي، نصب کول یې پاتې دي. کلیوالي سرکونه یقیني دغه که موږ تاسې وګورو شل کاله دې باندې داسې خاص کار نه ده سوی، نو انشاءالله اطمینانی یو چې په دې باندې په راتلونکي کې کارونه وشي.
زدران د پکتیا، پکتیکا او خوست په غرایزو سیمو کې اوسیږي چې د درې وړ ولایتونو اوسیدونکي پخوا د امنیتي ستونزو له کبله د ژوندانه له اساسي اسانتیاو او پرمختګونو بې برخې پاتې شوي دي.
په غزنی کې طالب چارواکي وایي د دې ولایت په مقر ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان ماڼۍ د بیا رغونې چارې بشپړې سوي. دوی وایي له بیا رغونې وروسته د دې ماڼۍ پرانیسته کړې او له دې وروسته به پکې فرهنګي هڅې کیږي. دا هم راپور
د غزنی له مرکز څخه کابو 102 کیلومتر لري په مقر ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان تاریخي ماڼۍ. د غدری پوړي زماڼۍ د دغه ولسوالۍ په مرکز کې د کابل کندهار لوی لارې ته څیرمه ختیځ لور ته کابو شپږ نوي کاله وړاندې د وخت پاچا غازی امان الله خان په ځانګړې سپارښتنه د یو لړمخو لپاره جوړه سوې وه. مورخین وایي دغه ماڼۍ د ډیری سیاسي ټولنیزو سیمه ایزو او هر اړخیزو ملاقاتونو جرګو او مرکو شاهده پاته سوې، خو د وروستیو سختو جګړو پر وخت په دغه تاریخي ماڼۍ کې څو کلونه د تیر جمهوري نظام د ملي اردو سرتیري واوسېدل. پر دغه سرتیرو به ډیری وخت طالبانو له لورې جګړې کېدې او ځینې وخت به ماڼۍ ته هم زیان اوښت، خو دغه ماڼۍ په 1990 کال کې له یادو نظامیانو څخه خالي د بیا رغونې چارې پیل او د تیر جمهوري نظام تر نړېدو تقریبا بشپړې سوې او څه برخه یې پاته وې. چارواکو ویلي وو د دغه ماڼۍ په جوړښت شاوخوا 10 میلیون افغانۍ لګښت سوی، خو اوس په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي دا دغه ماڼۍ رغنیزې چارې بشپړې سوې دي. د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل تیر ورځې د دغه ماڼۍ پرانستنه کړې ده.
دو ورځې مخکې موږ افتتاح وکوله او موږ به هغه فرهنګي ټولنه چې موږ غزنی کې لرو، هغه ټولنه، هغه شاعران او پوهان، هغه کې موږ د ماڼۍ په څنګ کې ځای ورکوو او هم مقر کې موږ یو کتابخانه لرو، دا کتابخانه دلته نقلوو او د دې لپاره دوه تنه محافظین چې شپه ورځ دلته واوسیږي که څوک داخلي یا خارجي سیلانیان راځي او له ماڼۍ لیدنه وکړي، هغه به هم د ماڼۍ حفاظت کوي، هم به دلته واوسي.
تاریخ پوهان لیکي د دغه ماڼۍ د بنسټ ډبره په 1415 هجري شمسي کال کې کښېښودل سوه او په څو کلونو کې د وخت نوموتو معمارانو لخوا سرته ورسېده. دا یاد ماڼۍ جوړښ په خپل وخت کې بې ساري او بې مثاله، خو په اوسني وخت کې تاریخي یادېږي. د غزنی ډیری اوسیدونکي او فرهنګپال د دغه ماڼۍ د رغولو او پرانستلو د کار ستاینه کوي. لیکوال او د مهالنۍ ومان مجلې چلونکی سیف الله مفتون وایي اوس باید د دغه ماڼۍ خوندیتوب ته پاملرنه وسي.
دا چې د ملا خان ماڼۍ چې په مقر ولسوالۍ کې موقعیت لري رغول شوې ده، دا یو ډیر ښه خبر ده. دا هغه تاریخي آثار، تاریخي یادښتونه دي چې زموږ د هیواد، زموږ د مشرانو پیژندګلوي ورسره تړلې ده.
مورخین د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان دغه تاریخي ماڼۍ هغه ځای یادوي چې غازی بله کابله د هیواد جنوبي ولایتونو، هرات او یا هم نورو سیمو ته سفر نه کول. نو په دغه ماڼۍ کې به یې د غزنی ولایت تر څنګ د پکتیا، پکتیکا، زابل، بامیان او نورو څنګلورو ولایتونو له مشرانو سره لیده کاته کول او د هیواد د پرمختګ په اړه به یې ورسره مشورې کولې.
ستاسو له پیغامونو
ما دا خبرې د اسلامي امارت ورپورو چراک پر ورسېد چې دا خواران دی لکه دا مکتب پر برابر چې بغاری وي، دا چې بغاری وي دا هزار مو وي لکه دا غلا شرب غنی وه غواړي چې کوي خواراني.
سلام علیکم د ازادي ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دغه د پکتیا مکتبونه چې وترل سو دا ډیره غمجنه پیښه ده. زه طالبانو ته دا وایم کچیر شجنه ډاکټر نیوي نو تاسو خپل شجګ نارینه ډاکټر ته ورولې دا ډیر د شرم ځای دی. وسلام.
زه محمد جواز د افغانستان د کندهار د ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې يم. دلته د کندهار په ولایت په نمنایا کې دلته چې دغه امارات راغلي دي، په دغه اسلامي امارات کې مسته دروسه پورې مرسنه د لیکل سوي مس په کندهار په نمنایا کې په مربوط کې مربوطات کې په دغه نایا کې دی چې دا موسسه والا را چې دوه وارې درې وارې دوی راغلي دي. دا زموږ د کلي دغه مشر چې دی دای ملا صاحب دا چې په کوټو کې نیمشته کې هغه کسان نیمشته کې چې هغه د دوی خوښي او هغه کار برابرې په ولا او بلا کوم دروسه شی دی نیلدلې. دا څلورم وارې بیا راله چې په مسجد کې په خبر شوم چې نیمشته کې چې وارلم کښېنستم چې نیمشته مې کې چې ومې کتل خو د کلي نه محل خلک دي هغه خلک نیمشته کېږي چې زه ورلم په ما وارو 15 نور پاته دي. داسې کسان نیمشته کې چې دغه اسلامي امارات راغلی دي دغه کسان نیمشته کېږي والله بلا قبل نه وي پکې ثبت شوی. دغه زاړه دي که لس کاټه راسي هم دغه ته رسېږي که 12 راسي د یوه کور د دوه نیمشته کېږي ګرده دی خپل په خپل سره خوري.
وعلیکم الحمدلله جان له دایکونډي څخه ستاسو سره په تماس کې هم. دغه یو مشکل مو در مشرانو یا در مسولینو پورې چې هر څوک د زموږ په ولایت کې باید د ازادي رادیو لاسې په څه خبر سيږي هغه دا چې د غزمر لارې چې کم د گیزو پر ولسواری راغلي د ډیره خراب ده او خلک ډیر په تکلیف کې دي. باید مشران او مسولین ودی ته توجه وکړي او د غزمر لارې را جوړ کړي او غ د خلچ په علاقې او توای په دا کې ډیره خراب ده او د خلک د منطقه چې د سیلو ډیره وړي ده.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401. ازادي رادیو ته ورجست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. لدی تر د خبرونه نیمایي ته ورسیدو مخکې تر دې چې درسي ساعت 19 پروګرام پیل سي، د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي پکتیکا او خوست کې د جون